په لندن کې مظاهرې د امریکا سفارت ته نږدې پیل او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن تر استوګنځای یې دوام وکړ. پولیسو په دغو مظاهرو کې د 9 کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه راز د اروپا په څو نورو ښارونو کوپناګن، بوداپست او مدرید کې هم د امریکا سفارتونو ته څیرمه مظاهرې شوې دي. او په پام کې ده د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن دوشنبه د دغه تړون د پیاوړتیا پر لارو چارو وینا وکړي. دا په اصل کې ده چې په اروپا د امریکا د متحده ایالاتونو متحده هیوادونو له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د طرحې په اړه اندېښنه شولې ده. د امریکا چپ وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون یکشنبه راپور ورکړی و چې د امریکا ځینو متحدانو ویلي دغه طرحې د ناټو تړون ته په اړه اندېښنې ولاړې کړي او د دوی په وینا دښمن له دې جملې روسیه یې تقویه کړې ده. دغه ورځپاڼې تېره جمعه هم راپور ورکړی و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د شاوخوا 9000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان عملی کړي. هغه له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې جرمني په ناټو تړون کې هغه څه چې په کار وخت خپل 2% اقتصادي عواید پر نظامي برخه نه دي لګولي.
دوستانو ستړي مشي ور بیا مو هر کله کو لکه مخکې مو چې په خبرونه کې ویل د دې خبرونه زیاته برخه زموږ دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. مخکخه خزو پروګرام به وري همدارنګه نیمه نړۍ چې هغه هم د خزو پاړه د ازادي رډیو ځانګړې خبرونه ده هغه وري خو په سر کې څو ریپورتونه لرو. لومړی ریپورت دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې اړوند له طالبانو او ځینو پاکستانی چارواکو سره غږیدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې ښاغلی خلیلزاد له طالب مشرانو سره د سولې په اړه بحثونه کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ له لوري په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې خلیلزاد د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د پولو د مدیریت، سولې، افغان کډوالو او ګڼو نورو مسلو په اړه غږېدلې ده. په کابل کې زما همکاري فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړې ده. همدا اوس سره له کابل نه د تلیفون په تماس کې ده. فیروزه جانې، خبرونه ته ستړي مشیل، جزئیات بل تاسو اورو.
د ازیا سمنن ان سلام بیا هم تاسو ته د ازادي رادیو قدمونه اوریدونکو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا له طالبانو او ځینې پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې لپاره خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تازه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ملا برادر او ورسره هیئت سره یې د بندیانو د چټک خلاصون او بین الافغاني مذاکرات په اړه غږېدلی دی. ښاغلی شاهین لیکلی په دې ناسته کې چې په دوحه کې ترسره سو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت استاد هم ګډون درلوده. په خو د پاکستان د پاوز لوري په یو خبرپاڼه کې لیکل شوی چې زلمی خلیلزاد د هیواد لوی درسیز قمر جاوید باجوه سره هم د افغانستان د سولې په خلاین سیمه ایز امنیت، د افغان کډوالو پر مسلې، عمومي وضعیت او د پولو پر مدیریت خبرې کړې دي. دغه هیواد د پاوز د مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې لیکل شوی دي دواړو لوریو موافقه کړې چې د ګډو ګټو لپاره به په ګډه ګامونه اخلي. افغان حکومت بیا وایي چې دوی د سولې اړوند مهم ګامونه اخیستي او مذاکراتو ته چمتو دي. د ولسمشر مرستیال ویان تواخان مینپال
خبره دا ده چې د بندیان د پروسه د خوشي کېدلو ډیره چټکه سي.
حکومت د سولې په برخه کې ضروري او ګټور ګامونه واخیستل. د بندیانو په پروسه کې د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپل اراده وښودله. د مذاکراتو لپاره کامله آمادګي لري. مذاکراتي ټیم آماده ده او د مصالحې د شورا رهبري معلومه شوه.
همدارنګه ان صاحب د سولې علي شورا ځینې غړي په دې باور دي چې د بندیانو د خلاصون په پروسه کې باید چټکتیا رامنځته شي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد چې د مصالحې پالي شورا کې هم غړیتوب لري ازادي راډیو ته وویل
خبره دا ده چې د بندیان د پروسه د خوشي کېدلو ډیره چټکه سي او دوی خو 15000 وی دي که اوس 15000 نه کم مې خو چې په خوشي کېدو اره ورځ د بندیان خوشي سي او هم د عسكر او د پولیسو کوم کسان چې د طالبانو سر بندیان دي هغه هم خوشي سي او صرف دوی د 15000 ته ونه ګوري د پاره د دې چې کدی ته ګوري او الته هر ورځ نور مينه تويږي یا نور جنگ کیږي بندیان نیول کیږي او مړی کیږي نو دا خبره به مخاوني ولسی. او
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې له مخې تر اوسه د افغان حکومت له لوري له 2500 زیات طالبان او د طالبانو له لوري بیا له نږدې 1500 زیات حکومتي بندیان له بند آزاد شوي دي. بله انسه
ډیر زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی و چې له کابل سیمې ته د زلمی خلیلزاد د وروستي سفر پاړه او په دې برخه کې په سیمه کې د طالب چارواکو پاکستانی چارواکو نور لور سره د نوموړي د لیدو کتو حال راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ایران په یست کې د ایرانی ځواکونو لخوا د افغان موټرو د هدف ګرځولو چې په نتیجه کې دغه موټر له حادثې سره مخ شو او پکې څو کسان وسوځیدل چې ټپیان او مړه دي. په افغانستان کې د ځینو کسانو توند عکس العملونه راپارولي. د کډوالو او پناه غوښتونکو د برخې فعال او په لندن کې د پناه غوښتونکو د یو بنسټ مشر ګلولي پسرلی وایي چې ایران له افغانانو سره سیستماتیک تبعیض کوي. تیر چهارشنبه په یست کې د افغان مسافرو موټر د ایراني ځواکونو لخوا وویشتل شو چې موټر وور اخیستی او ورسره په موټر کې سپاره درې افغانان مړه او اته نور ټپیان شوي دي. ځایي ایراني چارواکو ویلي دي چې دا موټر د پولیسو اشارې ته نه دی ودرېدلی او د قاچاقبرانو لخوا ځغلول شوی چې په نتیجه کې پولیسو د موټر ټایرونه پنخه کړي دي. ایرانی چارواکی وایي د موټر د ټایرونو له خرابېدو وروسته موټر 100 کیلومتر مزل کړ او په سره کې د ټایرونو خویدل د ورخېستو سبب شوې دي. خو په افغانستان کې ګڼ خلک ایرانی پولیس ملامتوي چې له کډوالو سره ناسم او سخت چلندې د دغه حادثې سبب شوې دي. له ښاغلي ګلولي پسرلی سره صفي الله ستانګزي مرکه کړې ده. مرکه اورو.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د ایران سفارت مخته په شمیر کم خو په غږ لوړ مدني فعالان او عام خلک ټول شوي وو او په ایران کې د افغانانو په وژنې توند غبرګون وښود. دوی په خپلو شعارونو کې د ایران رژیم د افغانانو وژونکي وباله او ویلي چې د خپلو وطنوالو افغانانو وینې نه وربخي. افغان چارواکو تایید کړي چې د ایران په یزد کې 13 چهارشنبه له
دوستانو تخنیکی تیروتنه مو رو بخی په تیروتنه مو د ګلولی پسرلی د مرکی پر ځای د صفی الله ستانګزی یو ریپورت سیو صبر خبره کړ چې هغه هم په همدې موضوع اوس په مکړی د خغلی ګلولی پسرلی مرکی ده.
زه تقریبا 14 کاله مخکې په دغه لارې زه هم راغلی یم. که څه هم زه ایران ته قانوني راغلی او ما سره پاسپورټ و، خو په ایران کې موږ سره ډېر بد وضعیت اوسه. کوم کار چې په ایران کې دا 4 ورځې مخکې سره افغانانو سره چې هغوی په موټر کې سول شوي، دا د انسانیت او وجدان او د اخلاق عرش نه وتلی دی. فکر نه کوم چې په نورو هېوادونو کې به داسې کار چا سره وسي. که څه هم په اروپا کې او په نورو مثلا په ترکیه کې افغانانو سره ظلم او زیاتی کېږي، خو په دا حده پورې نه چې تقریبا 15 افغانان 2 میاشتې مخکې د هریرود سیند ته د ایراني ځواکونو غورځولي وو. دغه اوس چې دی دا خو اول خو دوی منلم نه دا خبره چې راووته دا 2 کسان چې په موټر کې سپاره وو دا خلک سوځېدل. دوی منډه سوي اوس د حکومت کله وایي چې دا موټر موږ چې ودرېږي او دی ونه درېده او دې کې مواد مخدر وو څنګه څنګه. خو زما په نظر دا ډېر یو دردونکي حادثه وه، باید نه وای سوي. خو ایران افغانانو سره ډېر غټ مشکل لري، یو تضاد لري. موږ چې ته یو د افغانانو طرف ته ډېر یو ریسیزم شته. نو بدبختانه دا اول ظلم نه و، اخر ظلم نه چې افغانانو سره داسې وسي. افغانانو سره مخکې هم داسې ډېرې پېښې سوي. موږ ویډیوګانې لیدلې دي چې د ایراني ځواکونه افغانانو سره ډېر بد چلند کوي. موږ ته بدبختانه د انسان په سترګه نه ګوري. خدای شته دا 4 ورځې ډېر دردېدلی یم چې دا ویډیوګانې مې کتلې چې هغه زموږ افغان ورور راځي سوځېدلی. یو چا ته وایي چې سوځېدلی مو وبرکه. نو همغې نه موږ دا سوشل میډیا کې یو هشټګ هم جوړ کړو چې همبرني.
که څه هم چې ایرانی ملت او خلک خامخا به له دغسې پېښو سره هغوی مخالف وي او په سوشل میډیا کې هغوی خپل هم غندي او هغوی خپل هم په هغوی هم لاوګډ دی د چا خبره، هغوی هم وژل کېږي هره ورځ او اعتراضونه شته. خو د ځواکونو د دغسې چلند انګیزه یې څه ده د تاسو په نظر چې تاسو د کډوالو سره د چلندونو مطالعه هم کړې ده؟
ما چې کوم مصاحبې د ایرانیانو کتل زیاتره نه خو اول دا مني نه، وایي دا یو پراپاګاندا ده بدبخت پښتانه هغه د خپل دولت او د هغه سپورټ کې جدا د کې مواد مخدر او د کې قچاق بران او غیر قانوني خلک راغلي وو د په ځای چې دا خبره اډرس کړه اوس یو مصاحبه ماکله دی او جعفری فنامه یو سره یو شنون کوي هغه ویل چې زمونږ د کابل د ولسی جرګې غړي سره برخه مصاحبه کې برخه لرله هغه ویل چې دا خبره مې بيخي شوش نه چوش دا خلک وجو سوي سره ظلم او جاته سي هغه چې تاسو سرحدات تړل نه دي تاسو قچاق بران ونني ول تاسو ملک امنیت نسته اصلي خبره خو دلته ده چې صحیح د ایران خپل خلک هم وژني د ایران عسکر د ایران ریولوشنری ګارد د ایران دولت چې ری هغه خپل خلک هم ظلم کوي خو افغانانو سره هغوی داسې یو چل کې چې هېڅ موږ ورته نه پوهېږم سړي زمن نه ښکارو بدبختانه داسې یو بېخي موږ د یو انسان په سترګه نه ګوري او دا مې خپل لیدل زه یو ځل ترکیه نه ډیپورټ شوم ایران ته موږ سره هغه چلند اوس موږ هغه انګلیش کې چوی موږ ډېر هیوملیټ شو موږ سره ډېره بده وضه وسوه په ماکو کې موږ په جیل کې وو په شیراز کې وو په تهران کې وو نو موږ سره ډېر ناجایز وو موږ ته ډوډۍ نه راکوله موږ ته په مختلفو نومونه موږ ته اخېسته چې مثلا تاسو افغانان چې تاسو بېخي ستاسو د ژوند یو والیو نهشته نو مثلا موږ خو به ایرانو باندې ډېرې غوسې وکړو ایرانو ناجایزه کړې غلطۍ کړې خو زموږ دولت ته پکار ده چې دغه په جدي وغندي دغه انوستیګېټ کړي دغې ته بررسي وکړي
څه فکر کوي دا اوسني هلې ځلې چې شوي دي رپورټونه وایي چې موږ څېړنې او فشار وارده او د خلکوم دا مظاهری چې کیږي دا بلاخره څومره د ایران چارواکي د تاړکړي چې د دغه سپیخو مخنیوي وشي
اول خو مثبت ده چې د افغان ځوانان چې په سوشل میډیا کې دا کمپاین شروع کړي او موږ دغه کوم اډوکسي چې کوو د افغان مهاجرونو په طرف دا نو یو مثبت اړخ ده خو بل خو نه چې اول خو چې موږ سفیر صاحب مختلف استمنګان وکړي لوال سره یوځي کې یو شی وایي موږ میډیا ته یو شی وایي ایرانی میډیا ته بل شی وایي او هغه پرسپیکټیو هغه نراتیو روان کړي کوم د ایرانی دولت واړی اول خو ډیر وخت پور دی دا کیسه بخښنه نه منل دا کار سوی به چومن نه دی دغه ولایت دی والی ویان دوی ته ایران کې کوم ولایت دی داخله چې شیدان سوی دی دوی چې وو دا پلس اور بندز کړي موږ دا چړې نه کوو موږ دا خلک هغه تراولو دی قانون منګل توس پر بیا موږ سفیر صاحب وای چې نه چړې نه روانې دا کار شته دغه ډرایور کړي دا قچاګبر د 200 زول دی او داس موټر بوتل دی هغه نه دی چې نو امید ست چې دغه یو د افغانستان دولت د موږ وزیر وزارت خارجه پټ چپاتې نسی از موږ سیاسون کوم سیاسون چې ایران سره ښه اړیکې لري مثلا ډاکټر صاحب عبدالله ساز موږ نور سیاستمداران چې هغه ایران ته روخ روان دي ایران سفارت کې روخ ناسي دوی چې هغه جنرال مړو دوی غونډ وښ کې تویول خو نن نه په ټویټر کې نه په فیسبوک کې نه په سوشل میډیا کې دغه زموږ ډاکټر صاحب عبدالله او دغه نور سیاسون چې دي محقق او خلیلي او کرزی صاحب دوی خو علاقه څه لیکلي نو باید هر خانه فشار پر راسي او دلته باید نړیواله ټولنه دي خانه اروپایي اتحادیات شته د ملل متحد یو ان سی آر دغه ټول باید امنیسټي انټرنیشنل دغه زموږ هیومن رائټس و دا ټول باید پښتنه وکړي چې ولې افغانان هغه وژل کیږي زوریږي
دا کډوالو په ناوختونکو د برخي یو فعال ګلولي پسرلی او چې تاسو سره مرکه ورې دا دوستانو زموږه آزادۍ رادیو ناوړي په همدې سره د خبري مطالبه برخه پاتې ترسو ونیزو پروګرامونو ترسو مخکخه خزي پروګرام وړاندې کیږي ورپسې نیمه نړۍ مهیاروي
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنوریدونکو د مخکخه خزې د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هر کله کوم هیله مندم چې خوشاله وخت ولرې به هم زه مریم توخی د مخکخه خزې په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم دوستانو نن 12 د جوزا د البته او اکثره وخت د 12 د جوزا د ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کی نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټول ګران ماشومان ته افغان ماشومان ته چې هر چیرې وي مبارکي وایم او هیله مندم چې زمنګ افغان ماشومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار وکړي دوستانو البته په خبرونه کې درنه ملمنه هم لرو فعال میرمن محمود تقوا سره ده دوی سره به هم د ماشومان په ورځ به هم غږیږو خپل کارونه به هم غږیږو خو تاسو هم کولای شئ چې سره وړي اړیکه ونیسئ د خبرونه په لړ کې 0999 شل 1540 او دارنګ 0922 0555 از موږ د اړیکې شمیرې دي نو تاسو کولای شئ چې په دې اړیکو را سره تماس ونیسئ او خپل نظریات او کوم مبارکیان چې لري هغه هم شریک کړئ نو فکر کوم چې زموږ ترنا ملمنه په چمتو وي او که څنګه نو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ ملمنې سره اړیکه ټینګه کړي بیا هم دوستانو ښځه هغه څوک دی دوستانو چې ډېرې نږدې اړیکې
لماشوم سره لري خصن یو مور کله چې یو ماشوم د مور په ناس کې وینو ک مور خوشاله وي آرام فکر ولري آرام ذهن لري نو ماشوم هم همداسې یعنی روغ صحتمند خوشاله او د هر نگانه سالم دنیا ترازی او کله چې یو مور ماشوم په خپل ناس کې ولري او بل اخره په غیمانه روحي فشارونه وي یا غره تکلیفو لاندې وي نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته نرازی کرام شي هم البته د فکری او ذهنی او د روحي فشار لاندې وي نو د مور او د ماشوم یعنی اړیکه دومره نږدې دي چې کله مور خوشاله وي ماشوم هم خوشاله کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي ک مور خوشاله وي آرام وي او خزه خوشاله وي نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کیږي او کله چې بیا مور نارام وي نو د فشارونو لاندې وي نو حتی هغه ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي نه تربیه کیږي نو په دې اړه د خزه او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکه ډېر زیات سره نږدې دي په دې اړه خبرې تر لرو خو درنه مېلمانه هم را سره وصل د دوی ته بخره غلاس یم غلې تقوا درته خره غلاس یم مننه
مریم جان تاسو سلامونه او همدارنګه
کور ودان غلی تقوان نن دولسم د جوزا او د افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي څه ویل لري ګرانی
د ماشوم نړیوال ورځ مبارکي وایم او دا مبارکي لدن نه ډیره د دوی کورانه ته وایم په دې هیله چې دوی د خپل ماشومانو روغتیا ته د خپل ماشومانو حقونو ته لکه
زیاده توجه وکړي معنی کوم غلی تقوا د ماشومانو حقونو خبره مې را یاد کړه او دا چې ماشومان ته سالم روزنه ورکړي چې په دې خبرې اترې لرو څنګه تاسو په کور کې حتمان ماشومان لري غلی تقوا
فعلا خو ماشومان کور کې نشته دي ماشاالله لو یان شي دي ولی مخکې زما وريرونه او البته په نږدې کورنۍ کې ماشومان ته بنشته وي او زموږ کورنۍ ماشاالله په لوی او وړو کورنۍ کې ژوند کړی دی ماشومان
سره تل سرکار لرم او ماشومان شته واقعا خزه یعنی مور هغه څوک د چې ماشوم لویوي روزي او ټولنې ته وړاندې کوي د هغه ورځ نه چې د مور په ناس کې ماشوم یعنی هغه را ژوند کیږي او بل اخر تر څو په دنیا کې وي او مور ورسره دا وړي کلري یعنی پلرونه به هم وی ټوله کورنۍ وي خو زیاتره وخت مایند ډیر زیاتې د ماشومان سره وي ستاسو په نظر که مثلا د خزو ته حقونه خبر کړي شي خسته خزمینه مسایده شي دا به څومره په ماشومانو خي غيزه وکړي
که خزه خپل حقونه ترلاسه کړي او تحصیل څخه نیولې په تغذیه لباس په ټولنه کې موقف او غوي ته شخصیت ورکول ازادي ورکول دا ټول نه یوازې چې له ماشوم سره تړاو لري بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپیریال او ټولنې سره تړاو لري دا په څومره مشخص ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي مور خپل ځان ته توجه کوي او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په ګیډه کې وي هغه په سمه توګه تغذیه کیږي هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسیږي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري مور بیا هم ښه تغذیې ته اړتیا لري مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپل کورنۍ ته او بلاخره ماشوم ته ښه توجه وکړي مثلا که غذا ورته وي په وخت سره غذا ورکوي ماشوم ته او که پاکي وي پاکۍ ته یې ښه متوجه وي صحت ته یې متوجه وي اما کله چې یو څوک خپله په تکلیف کې وي دا په ډاډ سره ویلی شم چې هغه هېڅکله بل چا ته په کافي اندازه څومره په کار د توجه نشي کولی ځکه له هغې څخه ځان هم هېر وي په دې هیله چې هغه کورنۍ چې هغه ښځو ته خصوصا چې هغوی امیدواره وي هم واړه ماشومان لري چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي حتی تر اوه کلنۍ پورې چې ډېر سره کار د ماشوم له مور سره وي بعد هغه میندې ته خاصه توجه دوی وکړي او دا توجه په دې معنا ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي او هغه آینده نسل یوه کورنۍ کېږي او بلاخره یوه ټولنه کېږي او د ټولنې څخه بلاخره لویه ټولنه جوړېږي او د یوه هېواد قشر له همدغه نو دوی دې ته سالمه توجه و ښه توجه وکړي نو په حقیقت کې به دوی د هغه کسانو په روزنه کې چې په دې مملکت په رغونه کې رول لري او لوبېږي په کې او زموږ راتلونکی به ترې جوړېږي
دا که څونو روزلې ته خپل توجه وکړي واقعا اوس د قرنټین شپې ورځې دی غلی تقوا او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي دغه حالت په کور کې د نارینګانو ډیر وخت پات کېدل یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي، خصوصا ښځو ته. دغه حالت څومره ماشومان زیانمنوي چې کله یوه مور خفه وي، د خاوند خوانه یا جګر خونه وي، په کور کې تاوتریخواله وي، د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغېزه ولري؟
متاسفانه چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثر ټولنو کې، کله چې کسان په کور کې کښېني، که هغه نارینه وي که ښځې وي، خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري او یا هم منظمه توګه بهر وزي او دندې ته ځي، چې کله هغوی په کار کېږي، په کور کېږي او له هغه کار څخه بې کاره کېږي، نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي او دوی د دغه فشار د خالي کولو لپاره بعد یو څوک وي چې هغه فشار ورباندې خالي کړي، هغه خپله غصه ورباندې کمه کړي. نو ډېر کسان زه فکر کوم چې واده شوي کسان خپله غصه په خپله مېرمنه خالي کوي، یا هم ډېر کسان که واده نوي کړی په خپلو خویندو باندې یا هم په خپله مور باندې دغه غصه خالي کوي. ما یو خبر ولوستلو چې حتی د فرانسې په هېواد کې 10% تاوتریخوالی په کورنیو کې خصوصا د مېړه او ښځې په منځ کې د دغه قرنطین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کېدلی شي په همدې ترتیب وي، یعنی تاوتریخوالی ته دغه شپو ورځو کې چې په قرنطین دی او اکثره نارینه چې په افغانستان کې ډېر کاري بوج په نارینه و دی، هغوی په کور کې کښېني او په ښځو باندې فشار راوړي. همدغه ده چې کله چې انسان باندې ذهني فشار راځي، هم خفه کېږي، نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالي کړي. نو فکر کوم چې میندې به هم دغه په خپلو ماشومانو خالي کوي، ماشومان به وایي یا به هغوی ته توجه نه کوي. متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی، خو که خلک له دغه قرنطین څخه منظمه استفاده وکړي، یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي، یعنی د عبادت لپاره، د سپورت لپاره، د غذا لپاره او ځان ته د توجه لپاره، د خپلو ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره، زه فکر کوم چې دغه درتنګوالی چې څوک په بل چا خالي کوي، د دغه لپاره به هیڅ موقع برابر نه شي.
واقعا د ماشوم په روزنه کې البته ښځه ډېر رول لري، اغلی تقوا، یعنی مور ډېر رول لري که پلار که څنګه؟
رول پکې دواړه ډېر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی، خو بیا فرق په دې کې دی چې د مور مسؤلیت څه دی د اولاد په روزنه کې او د پلار څه دی. زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته او د ماشوم پاکوالي ته او د هغه روزنې ته تر کلنۍ ډېر ماشوم د مور سره سر کار لري او مور د هغوی په خدمت کې وي، خو دانش ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري. پلار همدغه نیمایي ونډه لري، خو پلار په بل شکل، مثلا هغه ځي به هر کار کوي، هغه ورته پیسې راګټي او هغه د جامو د اخیستلو لپاره پیسې ورکوي، هغه د خاصو د خوراک لپاره پیسې ورکوي، هغه د هغو د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مساوي ده، اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخه ته یې ډېره ده چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه دسته نه یوازې د ماشوم په روزنه کې، بلکې په ټول کور کې چې د څو دندو درلودونکې ده. یعنی هم مور کېدلی شي یوه ډاکټره ورته ووایي چې د خپل ماشوم صحت ته متوجه وي، هم کېدلی شي یوه د کورکستان معلمه ورته ووایي چې هغه پالي او هغوی ته د تفریح وسایل برابروي، د هغو سات تېروي، هم کېدلی شي یوه مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي او هغه ته شیدې ورکوي، یا هم اشپازه ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
ډېر ډېرې برخې لري. تاسو چې ماشومان هم خدا لویان شوي دي، اوس هم بریرونه څوک شته، دغه ورځ ورته لمانځئ نه لمانځئ څنګه؟
د ماشوم ورځ،
بله.
متاسفانه په افغانستان کې نه یوازې په کورنیو کې، تر اوسه پورې دغه ورځ چې ده په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک یې ولمانځي. له نیکه مرغه اوس مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورته یادوي چې دا د ماشوم نړیواله ورځ ده، او دا د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل شوې وه، او وروسته د هغې په نورو هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې، خو تر اوسه عامه شوې نه ده چې په کورنیو کې خلک ولمانځي یا هم په بیرون کې خلک ولمانځي. یوازې د دې ورځې یادونه کېږي، او دا یادونه هم په دې هدف کېږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې هغه خپل مسؤلیت ته متوجه شي، او دې ته ورپام شي د ماشوم په برخه کې دوی څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي. یعنې دا ورځ فکر کوم داسې ډېر لمانځلو ته به اړتیا هم نه لري، که څوک یې ولمانځي بهتره ده چې ماشومانو ته هغه روحیه ورکړي او دوی خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي، که یادونه ای وشي د ماشومان لپاره او څوک لمنځل شي ویل منځي مو تاسو نه تر اوسه پورې موږ نه د لمنځل ان شاء الله په فام کې به یو نیم چې ویل منځو تر څو ماشومان ته دروغ یا ورکو چې موږ د غوي په څنګ کې او متوجه چې غوي ته حق
واقعا زما په نظر خو زما چې دا ورځ باید حتما ول منځل شي ځکه چې ماشومان هم داسې هیڅ وګړي چې موږ په فکر کې هم څوک شته او موږ هم یو ورځ لرو موږ هم داسې کسان یو چې بل اخره موږ ته یو ورځ ځانګړی شوی دا او موږ یعنی لمانځل کیږي موږ یادیږو موږ یعنی دومره مهم یو راځو هغه تقوا په حقونه باندې وغږېدو چې ماشوم ته باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړ شي
ماشوم ډېر زیات حقونه لري اما عمده حقونه چې دي هغه ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه متوجه اوسي او هغه حقونه حتی اقل ترې وانخلي کې ورکولای نه شي مثلا ښوونه او روزنه ده چې باید زمور لکېډي څخه پیل کېږي چې تر هغه وخته چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه آخري سرحد ټاکي خو په افغانستان کې 13 کلنۍ د ماشومتوب د عمر ختم دی او نوې ځوانۍ ته ورداخلېدل دي نو هغوی ته د زده کړې زمینه باید کورنۍ مساعده کړي او د کله چې هغوی ناروغېږي د هغوی صحت ته باید متوجه اوسي ماشومان تر لویانو دغه شوق او علاقه په وجود کې ډیره زیاته ده هر شي ته زړه کیږي مثلا لباس او د لوبو سامان ګرځیدل په بیرون کې له خلکو سره چاکر دې شاونه ته باید متوجه اوسي غذا ته ضرورت لري باید غذا تامي وساتي او تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې اکثره ماشومان شاقه کارونه کوي او افغانستان د یونیسف په راپور کې بدترین ځای د ماشومان لپاره وی شوی چې افغانستان ته ټول بد ځای دی ماشومان لپاره او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي چې د یوې سروې په اساس تقریبا تر زرو ډېر ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي او له 1.5 میلیون څخه د زیاتو ماشومانو ژوند په ګواښ کې دی په افغانستان کې حداقل دغه د ګواښ د ختمه باید دوی پورته کړل شي یعنی چې د مشکل سره دوی مواجه ونه اوسي کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چې تیر اولادونه راوړي هم فقیه کورنۍ دي یعنی دومره څه نه لري چې خپله یو خوري یا خپل ژوند ورباندې وکړي هم ډېر زیات اولادونه راوړي که څوک د یو وړاندیز په توګه یا هم د یو ښه نصیحت په توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه نو هغوی وایي چې ځمکه زور یې ځمکه اخلي او روزي یې خدای ورکوي او نه پوهېږم چې د محمد علی سلام اومات زیاته وو محمد علی سلام په لږ اومات خو په سالم اومات خوشاله دی څه فکر یې هغه اوماتي چې هغه یاد نه کړي د هغو په لاره باندې روان نه شي او څه فکر داسې یو انسان چې ټولنې ته په درد ونه خوري بلکې د ټولنې په اوږو وربار وي که کورنۍ کم اولادونه راوړي نو
سالم
روزي یوه معنا که د هغوی عاید وي یوه معنا که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي پریمه مرا د خپل یو چې کیږي سره یو مرتي اما کلاس ولر یو معنا د لاس ترمن ویشل نو شنه یې کار دی که چیرې د دوه لپاره د دریو لپاره لباس اخلي خو هغه خلی لباس بو اخلي اما د لاس لپاره به څه ډول لباس اخلي مجبور تافتا ورته اخلي اوس دا کری او تاسو په پیسو شوای دی او ورو ورو بل سیستم همدغه سې کیږي چې دولت به د دې جوګانی وي چې ټول خلک پکې په دولتي مکتبونو دولتي پانتونو کې درس وایي مجبور دي خصوصي سکتور د دې وګاور کوي او خصوصي خوندي او پانتونونه به منځ سره دي نو که چیرې د چا دوه اولادونه وي درې اولادونه وي نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي د کیستاسو به ورکړلی شي اما که ډېر زیات وي دا خو به سواله پاتې کیږي په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي نو دوی به توانېدلی وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي نن ورځ کله چې په نورو هیوادونو کې پرمختللو هیوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري یعنی اولاددار شي مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی بیا هغو ته لږ لږې پیسې اچوي تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نه شي بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته راخلي او هغه اړتیاوې ورباندې پوره کیږي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي تر هغو چې خپله خپل په دریږي اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دی نو څنګه به د حق خبره وکړو په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسیدلی نو ماشومان خو ډیر لری خبره ده. اما کومګه د ماشومان په لګوالي کې په سالمه تربیه کې کوشش وکړو خلک لباسي واده خزه سره ودونه وکړي، دا ډیره مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي.
واقعا دا هم تاسو ښه خبره ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی اصل د پښمن کې چې باید یعنی که ښځې ته حق ورکړ شي او هغه باسواده شي، که نجونو ته دا حق ورکړ شي هغوی باسواده شي زده کړې وکړي، او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي، دوی به ښه روزنه ښه پالنه د خپل اولادنه کوي. خو له بده مرغه چې په ځینې ولایت کې همداوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي. که څنګه
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې باید دوی له سوادار ښځو سره واده ونه کړي. زه په دې خاطر د سوادار ښځو طرفداري نه کوم چې زه سوادار یم. زه په دې خاطر د سوادار ښځو طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ زانګو، لومړنۍ ښوونځی د مور په غېږه کې د ماشوم لپاره. کله چې یوه ښځه باسواده وي هغه ماشوم ته ښه روزنه ورکوي. پلار به هر له کوره مصروف وي. مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې 40 نفر هغه خوري. نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده. تاسو تر 1 کلنه یا دلته معمول په افغانستان کې چې په 1 کلنه یا 6 کلنه به ماشوم خوري. 6 کلنه یا 1 کلنه د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه په هېڅ نه پوهېږي. زه په هغه ښځو چې دوی داسې نه دی لوستل کوم، زما خپله مور یا نالوستې ښځه وه، اما په هغه وخت کې چې موږ نړۍ ته راغلي وو په هغه وخت کې اړتیاوې، شرایط، محیط، ټولنه بېل بولنه په افغاندنن ورځ ماشوم د هغه ماشوم سره چې کوم وخت کې زه ماشوم وم ډېر زیات توپیر لري. که یوه ښځه باسواده وي، که دنده ولري، حتی اقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي. مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول، یا هم هغه ته د زده کړه ورکول، یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي د هغو ورته اخیستل، ګیمونه ورته اخیستل، دا د ماشوم په ذهن باندې، د هغوی په ځیرکتیا باندې، د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي. حتی اقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي. حتی اقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلورو بجو زما خاوند له وظیفې څخه راځي او په څلورو بجو بیا لارې هم بندې وي او بیا ځي په موټر کې سپرېږي ډېر لرې ځای ته ډاکټر ته ځي او هغلته نوبت ورته نیسي. ماسخوتن په 10 بجو نوبت ورته رسېږي، هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي. که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري، مثلا ناسناسه او استفراق ده ولري، نو دا په ظرف د 1-2 ساعتو کې ماشوم تلف کوي. نو که یوه مور لوستې وي هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په 4 بجو له وظیفې څخه راشي. هغه ته زنګ نه وایي، هغه ته مزاحمت نه کوي، بلکې خپل عجي موټر مې سره د هغه راخلي مدش ولې د یو باسواده ښځې ښېګڼې.
واقعا هغه له تقوا سره دی چې بیا هم دومره ګټې لري یوه باسواده مېرمنه یعنی. او دا به دوستان ته هم معلومه وي، دا په رسنیو کې په ډېرو یعنی محفلونو کې په اکثره وخت په رسنیو کې دا موضوع ډېره یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي، خصوصا نجونې. خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته. ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه چې دا خبره نه منل کېږي؟ البته
له بده مرغه په افغانستان کې نه پوهېږم چې تحصیل به دوی څه شي ته وایي. دا تر اوسه پورې زما لپاره سوال دی. د یو شي نه چې باید وویرېږو هغه کم تحصیل دی. یعنی دا چې یو چاته اتمه همه پورې درس لوستی وي، په دومره تحصیل سره انسان ډېر هغه کېږي، ځان ته مغروره کېږي. انسان داسې یو مخلوق دی، عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا خلکو کې ځان ورکوي. یعنی ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي، فکر کوي چې زما په شان به بل څوک نه وي. اما کله لاپسې پرمخ وي، لکه خامې اوبه چې وی شوي په لومړیو کې له چای جوش څخه راوړي، اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي. دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی. که ښځې ډېر تحصیل وکړي بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم، ټولنه څه ده او زما مسؤلیت څه دی. او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده، بلکې ډېر کسان زما پورته دي. اما که چا کم تحصیل کړی وي هغه څه مشکل لري. او متاسفانه اکثره کورنۍ په افغانستان کې په خپل لونو ډېر کم تحصیل کوي، ته هم د شپږم اووم او بالاخره تر 12 پورې بیا په کور کې نه وي. او د هغوی تقریبا چې د 12 څخه څوک فارغ شي ذهن یې ډېر خام وي. او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډېر په غوره کې وي چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي په دغه عمر کې. یو خو د عمر مسله ده چې عمر وي د ژوند ښه تجربه نه لري، او یو هم د هغه کم تحصیل مشکل وي په کورنیو کې. البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي. نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې باید په ښځه څوک تحصیل ونه کړي. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنې لپاره یوه ښه استاده ده، بلکې یوه لوستې ښځه د کور لپاره یوه ښه منیجره ده. خپل کور خمانه جو مدیریت
کړي. یعنی بنیادی کارونه چې باید ماشومان ته وشي او خزو ماشومان ته غبت شوی ستاسو په نظر
من نظر یې ځنه دولت ته په کار کې چې بعد ماشومان په برخه کې چې تقریبا مامخ کې اشاره وکړه چې تر 15 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کې شاکه کارونه کوي چې د افغانستان ته هم په څه فکر کوم چې په دې کې ډېر زیات
دي
ځکه په افغانستان کې ماشومان کوي تاسو په دې ټیټ عمر کې هغه کسان چې شاکه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه تر څو چې تورې خستوي یا هم جوړیږي او زما ورته جوړیږي بل اخر دغه کسان هغه ډول کسان نشي چې ټولنه ورسره پاتې خلک ورسره پاتې وي او دې ته باید پلاني او سیستماتیک کار وکړي اما ماشومان له کومه کېږي دا کسان چې دغه ډول کارونه کوي تر دا ماشومان د هغه کسان اولاد ده چې خپل سره ناول جګړه کې له لاسه ورکړي نو کله چې یو څوک پلار ونه لري کله چې یو څوک سرپرست ونه لري متاسفانه په افغانستان کې خو دغه میندو هم تحصیل نه دی کړی نو وی لاس په ګدایګری پورې کوي مور ګدایګری کوي او یا هم په ګدایګری نه کوي یو داس کار کوي چې بل چا په کور کې کالی مینځي یا هم به تا ورته یو بل کار کوي چې آیر یو ډیر کم وي او په هغه باندې نه کیږي چې لس 15 لس تر اولاد دومره کم آیر سره وروزی او د هغوی هم جامعی شي هم یې خواړه شي هم یې مکتب شي دا مشکله خبر ده نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا سپندي کړي یا هم پلاستیک کڅوړې ور باندې وپلوري یا هم نور کار نه ور باندې وکړي او کله چې په دغه ډول کارونه کوي د هغوی څخه د اکثرو نه یې جنسي استفادې کېږي متاسفانه بچه بازی ور باندې کېږي په محفلونو کې په ډول کېږي او بالاخره د هغوی آینده هغه څه به چې ما مخکې اشاره وکړه دا د دولت په دې کار وکړي مفت مکتبونه رامنځته کړي او مکتبونه خو مفت دي په بخښنه سره په افغانستان کې یعنی د دې تر څنګ چې د مکتب مفت دی نور امکانات به دوی ته برابر کړي یعنی په مکتبونو کې بعد دوی تجربوي برخې ولري دوی مسلکي برخې ولري چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وي یعنی ځانګړي مکتبونه باید ورته جوړ کړي نجاري هلته زده کړي خیاطي زده کړي یو بل مسلک او کسب زده کړي چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وي قبل مسلک هم ورسره زده کړي او په هغه غزا کې باید تولیدي کارخانه ورته جوړ کړي کله چې دوی نجاري هلته زده کوي تولیدي شان باید دولت ورسره خرڅلو زمينه مسایل مارکیټونه ورته جوړ کړي که چیرې مثلا انجولي په دغه ډول مطلب کې خاصي کوي هغه ته چې کالي ګرځي په تبعه دولت دوی ته د خرڅلو مارکیټ جوړ کړي او دوی ته زمينه مسایل ورکړي په هغه کې یو مارکیټ هم یو مسلک او یو فن زده کړي او هم وکولای شي دا غي
د ډېر څه خپل کور ته یو اړین لاس راوړي واقعا موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه کې البته کوټنی ګامونه پورته کړي او افغان ماشومان ته افغان میندو ته خصوصا دوی ته یو زمينه مساعده کې هغه خوځو ته واقعا دوی اړتیا لري او خپل خاندان د لاس اور کړی دوی نشي کولای چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي مخه غلي تقوام کې شرف رجوی د خلکو په کورونه کې کار کوي نو مجبور دي چې ماشوم سپندې کینو کله چې ماشوم سپندې شي دغه نڅ جوړیږي دوستان سبا چې موږ مشکل سره مخ یو هغه کسانه چې سوګټه پورته شوی هغه چې غړ شي حتمان د نورو کسانه سوګټه پورته کوي او دغه تجربه ترخه تجربه په دې ټولنه کې تکراریږي نو کده دې ترخه تجربه مخ نیسو نو راځي چې یو بل تلاس ورکو او مایند سره مرسته کوو خويند سره مرسته وکړو چې هغه اړ دي چې ماشومان لري او دوی اړ دي په کور کې څوک نه لري تر څو دوی احتیاج نه شي محتاج نه شي چې تلاس وګد نه کې خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم د شقه کارون ته پرې نه دي چې دونه سوګټه پورته کوي دوی سم ورزل شي دوی باندې زده کړی وشي او دوی آینده جوړه کړي د افغانستان هغه ته خوایو بل خبره له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې ډېر تر سترګو کیږي کله چې یعنی یو کورنۍ کې انجن ډېری وي او بیا هم مور جلی زیږوي نو دا فکر د خلکو سره نشته د نور کسان سره چې دلته وړي ماشومان ناست وي دا ما خپل سترګو لیدلی چې وړي ماشومان ناست دي او مور یعنی ماشوم بیا هم انجلۍ دنیا ته راوړي ده د خلک چې مبارکي تر زی دي پر ځای چې دي خداه سي وي چې خیر یاد انجلۍ د دواړه زوی ولور فرق لري دوی ورته وي چې وي بیا جلۍ وشوه وي دا به څنګه شي هغه جونې چې ناست دي هغه ماشومان چې ناست دي غوي دا خبره په خپل غوګو باندې هر ورځ اوري دا بس مره بد اغیزه پی وکي
هغه ځای ک زما او ستخپل ماشوم ته په یاد وای او زموږ په وړاندې دا خبر دا خبره چا کړې وای نو غدار به اتمان زموږ او سم په یادو خو متاسفانه چې ماشوم ته خاطرات ډیر کم کونی په یاد نه پاتې زه فکر کوم چې دار به ډیر ژور وي خو تاسو بعد وای چې مریم جان دا خبره د خزو لخوا کیږي نه د نارینه و لخوا چې لور وشي او دی لورګان وشي میای ور باندې خفاوي مور ور باندې خفاوي عمه او خاله ور باندې خفاوي نسبت دې ته چې پلار ور باندې خفاوي نسبت دې ته چې ورور ور باندې خفاوي نو زه محترمه میاندو ته محترمه خزو ته دایمه چې تاسو خپل خزو یا تاسو خپل خزو به ته ظلم کوي، هغه ظلم چې خزو په خزو کوي ولا کوي نارینه کوي. نو دوی باید دې ته متوجه اوسي چې هغه ماشومان لاندې پویږي چې زما بدی څه ده، زما ګناه څه ده چې زما پراتک سره، یعنی یا د یوې جلۍ پراتک سره کورنۍ دومره خفه ده او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده. او د دې تر څنګ ډېری کورنۍ یعنی چې کله یې لور وشي هېڅ هغه پرېزانه او شوان چې د هغه مریضۍ په وخت کې باید ورکړل شي، ځکه هغه مریضه ده او دا واقعا یو تکلیف دی ماشوم زیږون. هغه توجه چې هغې مور ته چې زوی شوی وي کېږي د کورنۍ له خوا، هغې ته نه کېږي چې لور یې شي وایي لور یې شوې ده. هله دا شی ما ورته پخوي لور یې شوې
ده، هم د خوځو د خوانه کیږي یا د خوخي د خوانه کیږي او یا هم د اندرور د خوانه.
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم، اما په ځغار به ویلای شم چې دی لور په زیږون کې یا د زوی او د لور په زیږون کې د جنسیت په اړه کې رول ډېر د نارینه د نسبت دی ته چې د ښځې رول وي، یعنی ډېر په نارینه پورې اړه لري چې د یو چا لور کیږي.
ډېره زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ سره په خپرونه کې برخه واخیسته. غلې تقوا
مهرباني له تاسو څخه هم مننه
کور ودان. ول خپرونه پای ته رسو، تر بیا چې په نورو خپرونه کې ستاسو په دران چوپړ کې حاضرېږو. تاسو ټول په لاس بارنو الله مو مال شه، ښه وخت ولرئ.
روختیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې موضوع مو په کورنۍ کې د خاوند لخوا خپلې منکوهه ښځې ته نژمنتیا ده. ولې یو شمېر نارینه خپلې ښځې ته د عمر تر پایه ژمن نه پاتې کیږي او د نامشروع لارو نه د نورو ښځو سره اړیکې جوړوي؟
کله چې یو خاوند په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نه کړای شي، نو هغه بیا له کور څخه بهر د دې پر لټه کې شي.
د خاوند نامشروع او لنډمهاله د هوس په بنا اړیکې د نورو ښځو سره به د هغه په کورنۍ ژوند څه بدې اغېزې پرې باسي.
د کورنۍ د اعتماد له منځه وړي.